بله بسیار زیاد تشکر آقای رادمنش. آقای اطمر در قسمت دوم انشاءالله ما با میمونای دیگه باز این موضوع ادامه میتیم. مال وقت خبراست از آقای صفی الله استانگزی خبرای داخلی را میشنیم.
سلام ده خبرونو سره ټکی دفاع وزارت وایي شپته په سلو کې هوایي ځواکونه اوس ښه سمبال شوي دي. په کابل کې سترې محکمې ودانۍ ته یو ښځینه حمله کوونکي ننوتلې وه چې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي او د کورنۍ چارو وزارت د برېښنې پېژندپاڼه وګړیو د حوالو ثبتولو ادارو لپاره نوې ودانۍ پرانیسته. پوره خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي شپته په سلو کې هوایي ځواکونه اوس ښه سمبال شوي دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان عبدالوهاب وردک نن په بلخ کې په یو خبري کانفرنس کې ویل هوایي ځواکونه اوس وخت ډیر په عملیاتونو کې برخه اخلي او ښي لاسته راوړنې هم کوي. نوموړي همداراز ویل هوایي ځواکونو د بهرنیانو ملاتړ دوام لري او نن هم په ناټو پوځیانو په شمال کې 209 شاهین قول اردو ته څلور جنگي هليکوپټرې ورکړي. په کابل کې سترې محکمې ودانۍ ته یو ښځینه حمله کوونکي ننوتلې وه چې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شوه. د سترې محکمې رئیس سید یوسف حلیم ازادي راډیو ته ویل دا ښځه چې وسله ورسره وه نن شاوخوا 12 بجې د سترې محکمې ودانۍ ته ننوته او له افغان سرتیرو سره یې نښته وکړه چې بالاخره ووژل شوه. د ښاغلي حلیم په خبره د دې حمله کوونکي جسد عدلي طب ته انتقال شوی دی. د کابل د امنیې قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدي هم له پیښې څو شېبې وروسته ازادي راډیو ته وویل یوې ښځې له وسلو په استفادې په سترې محکمې حمله کړې ده. اخوا ځینو سیمه ییزو سنیو ریپورټر کړی چې دغه ښځه افغانه وه او ویلی دی چې 21 کاله عمر درلود او په کابل کې اوسېدله. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د برېښنې پېژندپاڼو او د وګړو د احوالو ثبتولو ادارو لپاره د یوې واحدې ادارې ودانۍ پرانیسته. د کورنۍ چارو وزیر تاج محمد جاهد د پنځمې پورز د دې ودانۍ د افتتاح پر مهال ویل د دې ادارې له فعالېدو سره به د برېښنې پېژندپاڼو او د وګړو د احوالو د ثبتولو پروسه شفافه او اسانه شي.
یک اداره ملی افغانستان
که با افغانستان یو ملی اداره چې اوس له نوې ټکنالوژي او له هغو پرمختګونو سره چې خلک په تمه دي سمبال ده. موږ نن افتتاح کړه او دغه بدلونونه چې راغلي له شپیتو کلونو وروسته راغلي دي. د برېښنې پېژندپاڼه او وګړو د احوالو د ثبت ادارو لپاره دا ودانۍ د پولیسو ښارګوټي ته څیرمه د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې یو ایس ایډ د 1.6 میلیون ډالرو په لګښت په معیاري ډول جوړه شوې ده. د یو ایس ایډ رئیس مایکل کرایزر وویل هڅه کوي د یادو ادارو کارکوونکي وروزی او نور وسایل هم ورکړي. په جوزجان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو درې سړي تښتونکي او یو تن چې د انتحاري حملې نیت یې درلود نیولی دي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفورزاده ازادي راډیو ته ویل دا کسان نن سهار د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د شبرغان په ښار کې ونیول شول. ښاغلي غفورزاده وویل د نیول شویو سړي تښتونکو څخه چې غوښتلې دولتي چارواکي برمته کړي تحقیقات روان دي. د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. په ترکیه کې درې میاشتنی بیړنۍ حالت نن نافذ شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا اقدام ضروري او د قانون د حاکمیت او د وګړو د لومړنیو ازادیو له اصولو سره په تضاد کې نه دی. بیړنۍ حالت د شپې له یوې بجې وروسته نافذ شو او بیا اردوغان د ولسمشرۍ د ماڼۍ د جومات له لاؤډ سپیکر څخه د سهار د لمانځه اذان وکړ. اردوغان پرون د کابینې له غونډې وروسته په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د تېرې اونۍ د ناکامې پوځي کودتا عملان به وسلوال ځواکونه به د حکومت تر امر لاندې وي او له حکومت سره په همغږۍ کې به عمل کوي. د اساسي قانون له حکم سره سم د هیواد د منتخب ولسمشر او د اعلی سرقومندان په توګه موږ او زموږ پوځیان به د ترکیې په پوځي ځواکونو کې د ویروسونو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړو. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار د حکومت د پراخو تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 23 نور قاضیان او 2 پوځي افسران د چارواکو لخوا ونیول شول. د اردوغان حکومت د کودتا له هڅې وروسته نږدې 15 پولیس، قاضیان، ملکی مامورین او ښوونکي ځینې له دندو لرې کړي، د ځینو دندې ځنډولي او ځینې نورې نیولې دي. د بشری مرستو یو ډله وایي د لیبیا ساحل ته نږدې د یویشتو ښځو او یوه نارینه مړی په یوه کوچنۍ ربړي بیړۍ کې موندلې دي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د دوی بیړۍ چې د مدیترانې په سمندرګي کې ګزمه کوي د هغو دوو وړو بیړیو مرستې ته ورغلې چې له یو بل سره نږدې روانې وې او وتوانېده د 500 ماشومانو په ګډون 209 تنه وژغوري. خو د یوې بیړۍ په تل کې 22 پناه غوښتونکي مړه وموندل. د دې کسانو د مړینې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د بشری حقونو دوه مخکښو ډلو په خپل ګډ راپور کې ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې ملکیان د جګړې د دواړو لورو لخوا له دوامداره توقفونو تریتم کېدو او حتی شکنجې سره مخامخ دي. د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار ټولنې د اوکراین پر چارواکو او د کیف پر پلوي ملیشو تور لګولی چې ملکي وګړي له روس پلو بلتون پالو سره د اړیکو یا د هغو د ملاتړ په تور نیسي او همداراز بلتون پال ملکي وګړي د اوکراین د حکومت د ملاتړ یا د حکومت ته د جاسوسۍ په تور نیسي. راپور زیاتوي چې په ځینو مواردو کې د خلکو بندي کول د بندیانو د تبادلې په مقصد هم کارول کیږي. د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د ګډ راپور له خپرولو څخه د دوی هدف دا دی چې د اوکراین ستونزه خورا لویه ده او د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا سمدستي اقداماتو ته اړتیا لري. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ د ناټو د غړو په وړاندې د امریکا د مکلفیتونو په اړه پوښتنې رابرسیره کړي او ویلي دي که دای ولسمشر وای نو د روسیې لخوا د بالتیک د هیوادونو د اشغال په صورت کې به یې له هغو سره مرسته نه وای کړې. ترامپ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل د به د روسیې له حملې مخکې په دې اړه څېړنې کړې وای چې د هیوادونو تر کومه د امریکا په وړاندې خپل مسؤلیت ترسره کړی. ترامپ له دې مخکې هم د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته په ناټو کې د ځینو هغو هیوادونو د غړیتوب په اړه شک ښودلی و چې د ده په وینا له ناټو سره لازمه ژمنتیا نه لري. له بلې خوا د جمهوري غوښتونکي ګوند د کنونسیون په درېیمه شپه هغه مهال ګډوډي پېښه شوه چې د ټکساس سناتور تید کروز د ګوند د کاندید په توګه د ترامپ له تاییدولو ډډه وکړه. کروز په ابتدایي پړاو کې په یوه سخته مبارزه کې ترامپ ته وبایلله. کروز د ترامپ د پالیسۍ ځینې وړاندیزونه ومنل خو حاضر نه شو چې د جمهوري غوښتونکي ګوند د نوماند په توګه یې تایید کړي. وروستی خبر د تاجکستان حکومت د روسي ورځپاڼې کمسمولسکایا پراودا تاجیکی نسخه د یوې توهینونکې مقالې د خپرولو په پلمه بنده کړه. د ورځپاڼې د تاجیکۍ نسخې مسؤول مشر شریف احمدانپور نن وویل چې دا پریکړه د کمسمولسکایا پراودا د خبریال سیرګی پونوماریوف لخوا د لیکل شوې مقالې په وړاندې د اعتراض څرګندونه کوي. د احمدانپور په وینا د پونوماریوف په مقاله کې تاجکستان د یوې مشهورې روسي کومیډي ډرامې د دوو خیالي کرکټرونو روشن او جمشید د هیواد په توګه تعریف شوی. د مقالې لیکوال تاجکستان ته د الوتنې پر مهال لیکي چې د الوتکې د مسافرو په منځ کې چې ټول روشنان او جمشیدان وو یوازې د ځلانده سلاویک څیره درلوده. دا خبرونه
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
آزادی پچپوکی قدرمنو اوریدونکو او د خبرونه ملمنو ته یو ځل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه نیک هلی دوستانو په دې خبرونه کې او د خبرونه په دې په خاص توګه په دې برخه کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د جګړو د کموالی او یا د چي طالبانو حمله کم شي او کنه او په خپل افغان ځواکونو ترمن سنیم ګړتیا وي چستون زیدي خبري او بحثونه کوو.
بله، این بار مهمان ما محترم آقای محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل نظامی در روسیه تشریف دارند و محترم جنرال صف امین الله عمرخیل هم از طریق تلفن به ما امی لحظه وصل شدن. برشان خوش آمدید میگویم. عمرخیل صف میشنوین صف صدر ما را؟ جنرال صف امین الله عمرخیل میشنوین صدر ما را؟ صف خوش آمدین صف به برنامه.
سلام علیکم سلام علیکم. بله مشنم
شهزاد، تشکر. خب ما در قسمت اول با آقای راتمنش بسیار این مسائل در میان گذاشتیم، متاسفانه اونا فعلا تشریف بردن نیستن. اتمرسه اگر یک نگاه کوتاه به صحبتهای یک ساعت گذاشتیم و بیاندازیم، شما چی فکر میکنیم؟ آقای راتمنش خب بسیاری مسائل میگن، خیر خیریتیست، نه قوم و قوم بازی بسلا، نه حزب بازی در قبال اردوست و شکایت های چیزا میگن رفع شده، ساکرام که برشان یا آشاب باته نمیرسه، منطقه میگن که در جایی که آتش نباشه دوت هم نمبرایه، یا ساکرام از گوشه و کنار افغانستان کدام مشکل نداشته باشه، ناقی ناقی سه به ما در تلفون اوتومات رادیو آزادی پیام نمیگذارن. اگر یک دو دقیقه در این باره صحبت کنیم که آقای امرخیل هم با موضوع آشنا شون. سه
بسیار خوب است. ما فکر میکنم فعلا قسمی که شما گفتین تاندازه جنگ ها، جنگ هایی که مستقیم است، مستقیم با مخالفین صورت میگیره، نظر به امکانات و تجهیزات و تغییر استراتژی که در دوستای بیلجی به وجود آمده، چون اونا اخیراً تصمیم گرفتن که عملیاتهای هوایی را بدون از اینکه ایران کسر از جریان بگذارن اونا خودشان انجام میتن، و با فکر میکنم این استراتژی نتیجه بسیار مطلوب بدست داده، بخاطر از اینکه تیاره های بی پیلوت میتونه اهداف به صورت دقیق نشانی بگیره و این عملیات ها هم در شب و هم در روز صورت گرفته میتونه. نتیجه از این را با دیدیم، کشتر بلا اختر بابد منصور و از بین بردن رهبر طالبای پاکستانی در افغانستان و چنین بعضی از قوتدارای بسیار بلندپایه طالبا که در داخل افغانستان و یا در مرزها زندگی میکنن، از بین بردن از اونها نتیجه عملیات‌های هوایی است. از طرف دیگر یک مقدار نیروهای هوایی با در داخل هم قوت گرفتن و به اصطلاح جان گرفتن و صاحب یک تعداد طیاره های هلیکوپتر جنگی شدن که هم مهارت جنگی افغان ها را میتونه بلند ببره. ولی یک مسئله که مسئله بسیار عمده و اساسی است و عبارت از مسئله اجتماعی است که چطور ما بتانیم ذهنیت‌های مردم افغانستان از ذهنیت‌هایی را که ما برشان مردم خطاب میکنیم اینا را به طرف دولت بکشانیم، که در این قسمت مشکلات بسیار زیادی باوجود است. مردم باور میکنن که اگر مردم به این باور بکنن که دولت واقعا از حقوق از آنها پشتیبانی میکنن و اونها را در موقع خطر تنها نمیگذارن، قسمی که شما گفتین که ما خود ما میر از طریق رادیوهای خود شما بشنویم که همیشه از یک مرکز و از یک بسته زنگ زده بشه بگر که یک هفته است که ما نان نداریم، یا مثلا سه هفته است که ما باسر هستیم، یا مثلا شش ماه است که ما باش نگرفتیم، یا مثلا بسیار گپای ساده دیگه هم مطرح بشه که من فکر میکنم که اگر اردوی با، اگر رهبری رضاوی با در پی حل مشکلات و مسائل باشه، با دستاوردهای خوب خود داشتیم. ولی چیزی بسیار مهم اعتبار مردم است. اگر ما به طوری به اعتبار مردم در این قسمت جذب کنیم و به صدای مردم به اصطلاح پاسخ درست با جای بیتیم، مردم با دولت می باشند، در کنار دولت می باشند. در غیر از او اعتباد دولت، مثلا شما گفتین که مردم عریضای خود را بیبرن، بخاطر از اینکه دستگاه قضایی با انقدر فاسد است که اگر شما با دو رو سه روز پیش شاید یک کسی بودیم که در محکمه اول $4,000 از اونا خواسته بودن و یادم حاضر نشد $4,000 را بده، در محکمه دوم جرم از اونا دو چند ساخت، در محکمه سوم جرم از اونا سه چند ساخت. اگر حالت اینطور باشه، باز مردم اعتبار بار خود از سر قوی قضایی امریتی کل از دست میتو میرن به طرف طالب و طرف مخالفین.
منن اتمر سیب. امرخیل سیب، من دخبرانی پر لمری برخه که پده بحثو کر چه آیا پریختیا هم چنگ چه افغان مقامات و امریکایی قماندانان و چه ده طالبانو حمله کمی سوی دی، ده طالبانو فعالیت کم رنگ سوی ده، آیا ستاسی پسیمه که تاسی ده جگڑی پر دگر که اصلا دیر وقت رای سی دا ډول تاسو څنګه نه هانی ګوري چې د افغان دولت د وسلوال مخالفانو په حملو په فعالیت کې کمواله راغله او کراغله وستاسو په نظر د پوزي اړخه کې تاسو وایي سبب څه دی؟ آیا تاسو افغان امنیتي ځواکونه پیوړې شوې دي او که د طالبانو خپل منځي اختلافات په تاثیر کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو نظر صاحب ته او درن ملمنو ته او افغانستان ولستا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ لکه چې تاسو ویل او موږ ملمنو په باسو کې تاسو به تر معلومه ده پلان ډول څه ودرې څلور شخصونه دی وغه ته اشاره کوم اول د ملا عمر مرموز وزیر نه و چې دا د کولای شو چې دا د طالبان صفوف یعنی یو استانبول وحدت و د په ده باندې راټول شوي وو او حتی د ده مرموز وژنه چې خپلې کورنۍ ته هم معلومات نه و دا سبب د دې شو چې اختلافات په طالبان په منځ کې راشي او په مختلفو ډلو باندې په وړو په غټو ډلو باندې وویشي او دا سبب د دې شو چې د دې صفوف تضیف شي او په اکثرو ولایتو دوی خپلمنځي جګړو کې ښکېل شو په شینډان کې لکه په غزني کې پکتیکا کې کونړ کې او نورو ولایتو کې او بالغ چې ملا منصور وټاکل شو چې هغه هم د ایسوای د طرفه وټاکل شو په دې باندې هم د دوی ترمنځ اختلافات منځ ته راغلل او موږ تاسو ولیدل چې خپله د ملا صاحب عمر زوی وه او هغه د دوی کورنۍ چې وه دوی سره اختلافات درلود تر اوسه پورې دوی په ډلو وویشل بیا هم په خپل منځو کې حتی د یو بل په مقابل کې د جهاد اعلان وکړ او په بادغیس کې او په شینډان نورو ځایو کې د دوی ترمنځ تر اوسه هم جګړې روانې دي په هلمند کې بل دا ده چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې اصلا جګړه په افغانستان کې راوړ شوې ده او دا د افغانانو ترمنځ جګړه نه ده اصلا او تر هغو چې په افغانستان کې هغه خارجي استخباراتي کړۍ خپل استراتیجی کې تغییر رانه ولی په افغانستان کې به دا جګړه د ادامه پیدا کی.
بله امرخیل صاحب با اجازه تان که با محترم آقای گلپادشاه مجیدی عضو ولسی جرگه هم یک سلام علیکی کنیم. مجیدی صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر نظر تا سلام های من
بله
شمنگانتون و
خدمت میمانانتون. بله اصلا صحبت ما روی ازیست که آیا واقعا قسمی که بعض رهبرای نظامی خارجی ها و بعضی از رهبرای ما شما صحبت میکنن میگن که در این روزا حملات طالبا کاهش یافته ولی در عمل دیده میشه که از بسیاری جایا به ما شکایت میرسه که در وجه طالبا هنوز هم نفوذ خود دارن و مردم آزاری خود ادامه میتن. ما گفتیم شما من حیث وکیل مردم در این راستا چی گفتنی دارین؟
تشکر. من فکر میکنم که تا جای گزارش که من خواندم گزارش تا جای زیاد صحت داره به این معنا که ما و شما میبینیم عملات سال گذشته یاد ماست متاسفانه در افغانستان هر روز کم از کم در تقریبا در صد مناطق جنگ جبهه‌ای تا وجود داشته ولی امسال از که نظر به این بود که سال خونینی باشه و عملات زیادتر شوه و متاسفانه در اون طرف سرحد تدابیر گرفته شده بود به خاطر عملات زیاد بالای تاسیسات و ولایت ها ولی این سال نظر به پیشگویی کشیده بود آنقدر عملات وجود نداشت. بیشک در بسیاری مناطق خاص عملیات زیاد شده مثلا ولایت بدخشان و در این اواخر ولایت هلمند ولی در بسیاری ولایت ها محدود شده ای عملیات و چیزی که بسیار برای ما قابل بحث است و ایست که فعلا جبهه جنگ تغییر کرده. قبلا حکومت افغانستانی ها قوات های امنیتی ما در حالت دفاعی بودند ولی بسیاری عملیات ما عملیات تعرضی است که یک تغییر بسیار قابل درک است و قابل دید است که ما تغییراتی میبینیم که قوات های امنیتی ما امروز قادر به این شدن که عملیات تهاجمی بکنن به جایی که در حالت دفاع باشن که خودش میرسانه که قوات های امنیتی ما مجهز وارچا پیدا کردن وارچای پیدا کرده دیده چه جنگ خمخته بوزی او دیده ترسنگ دخمن ځای کې هغه قوت چې اوس لري نه لري خصوصا دوستانو مخکې لکه خبرې ما دي واورېده کړ چې بحث کې ټول کې نه وم هغو کې دا خبرې هم وشوې چې دوی خپل منځني اختلافات باید دې شوي چې دوی خپل منځو کې هم په جګړو باندې بحث بوخت وي او دغه تاثیرات یې په طالبان پورو ہی باندې کړه په دې ځای کې طالبان هغه مخکې لکه مخکې چې په جنگ کې کول په یو احساسات جنگ کول هغه جنگ وو تقریبا اوس ډیر کمرنګ شوی دی په افغانستان کې فقط چې جنگ کوي په هر نوم چې جنگ کوي کډایش جنگ کوي د پیسو لپاره جنگ کوي اوس عقیدتي جنگ په افغانستان کې ډیر کمرنګ شوی دی چې دا ډیر یو مثبت
بله مجیدی صاحب
په حالت کې راغلی هغه طالبان چې نظریاتی جنگی در یادی اقتیدی پس از جنگی
بله
بگوی اوز پا جبهو که ندی فقط هغه طالبان چه فقط دی پیسو دی پارا جنگی دی یا دی خپل و گتو دی پارا شخصی گتو دی پارا مونگ او تاسی گرو دی خل کنه دی وشر اخیستون رانیولی په تجارتی مسائل کې په معدنونو کې په پروژو کې اوس فقط د دې لپاره طالب واسطه راخیستی چې د دې لپاره باید دوی جګړه هم وکړي اوس د هلمند جګړه چې توده شوې ده د مخدره مواد یا د هیروینو وخت رارسېدلی دی د هغو د شیرې وخت رارسېدلی دی د دې لپاره دغه جبهه ګرمه ساتلې ده هغه جګړه چې مخکې په افغانستان کې وه چې د عقیدې په اساس وه یا د خپلو د اهداف په اساس وه هغه ډېره کمرنګه شوې ده اوس په افغانستان کې
مننه مجیدی صاحب بله
د ګزارش یوه ډېره برخه یې مونږ ته د تایید وړ ده او دغه شی مونږ په افغانستان کې محسوسوو
مجیدی صاحب یوه ستونزه دلته احساسیږي او هغه دا ده چې نه یوازې عام خلک بلکې افغان سرتیری هم ورته شکایت لري دا قومونه چې طالبان کمزور شوي د طالبانو مشرتابه تر فشار لاندې راغلي د امریکا فشار پر پاکستان چې ویل کیږي د طالبانو سره ملاتړ کوي هغه فشار هم زیات شوی ده او تاسو په خبره خو هغه ایدیالوژي هغه مذهبي نظریه تقریبا هم روخانه شوی ده چې ولې دا جګړه پر مخ بیول کیږي شکایت دا ده چې کچیرته دا ومنو چې دغه دوه درې مستو کې جګړه کم شوي ده او افغان ځواکونه برلاسې دي اصلی مسله دا ده چې افغان ځواکونه بیا دغه برلاسي توپ نشي ساتلای د دې لپاره افغان امنیتي ځواکونو مشران امنیتي ارګانونه څه باید وکړي چې دغه وضعیت چې اوس ده لک تر لګه د جبهي جګړو مخاوني ولسي هغه سیمه چې له طالبانو نیول کی یا هغه وساتل شي په دې برخه کې تر اوسه پر افغان ځواکونو کافي انتقادونه موجود دي په خاص توګه په مشرانو وي
ګوري زه انتقادونه په هر برخه کې منم دي چې هیڅ شتدي خصوصا هغه وسایل چې باید وی ولري چې د زخمی پخته تضرر ورسېږي یا د شهید تضرر ورسېږي یا د دوی اکمالات ضرور کی په دې کې ستونزې موجودې دي دا موږ نشوای له چې د رهبرۍ مشکل بيوي دا هغه څه چې په لاس کې لرو دغه مشکل دي چې موږ د سي ترانسپورټي او ایز واک نه لرو چې دې ته په وخت ورسېږي دا کمزورتیا شته ولې یو شی زه به دې مبالغه د توم هغه دا چې رهبری دی امنیتی قواو د هر وخت نو اوس ډیره پیاوړی شوی دی یو مدیریت رامنځته شوی دی دا په ساتي رهبری په حکومت کې یا څوک چې په امنیتی برخو کې دوی هلته مسؤول دي دوی دا احساس کوي زه فکر کوم په دې کې هیڅ سوال نه دی پیدا چې په دا دیارلس کالو کې کوم مدیریت اوس رامنځته شوی دی د امنیتي قواو په منځ کې زه فکر کوم په دا دیارلس کالو کې نه و یو هماهنګي رامنځته شوی یو مدیریت رامنځته دی او تیر دوه شپې مخکې مونږ جمهور رئیس سره چې وغږېدو جمهور رئیس سره چې تر دومره وخته پورې چې ما کار کولو په امنیتي بخش کې د جګړې مخته بوولو دپاره ما دغه کار کړی دی اوس دپاره ما مسؤلیت سپارلی دی د ما نه خلاص دی یو ښه هماهنګي رامنځته شوی دی تقریبا د تجهیز په برخه کې کمبوتاتې لرو ولې د نړیوالو د یو پروګرام له مخکې دغه کومکونه هم اوس د افغانستان د حکومت سره خصوصا د امنیتي قواو سره کوي مهمه خبره دا ده چې د بس نه وام نه وزم په معذرت سره جمهور رئیس یو ډېره مهمه خبره دا وکړه چې د پر سن چې جنګ مخته دی د څنګه سولي پروګرام مخته او موږ د هر چا دروازه د سولي په باره کې تکول لري چې دغه پړه په افغانستان حکومت نیونه شول شي چې سبب جنگ مسؤلیت موږ ته راځي شي د جنگ مسؤلیت د هغه چا دی چې څوک جنگ په افغانستان کې کوي نو اوس جنگ په افغانستان کې لکه مخکې مې چوي هغه خلک کوي چې وایي شخصي ګټې دي نه مذهبي جنگ دلته اوس ځای لري نه د دین په نامه نه د وطن په نامه نه د ازادۍ په نامه فقط د پردیو د خوشحالولو لپاره د پردیو په استعمالیږي یا د پردیو دپاره کار کوي یا خصوصا اوس په افغانستان کې د افغاني طالبانو په ځای بهرني طالبان په افغانستان کې ډېر جنګېږي په بدخشان کې تاسو ګورئ چې څوک جنګېږي یا په شمال کې څوک جنګېږي هغه افغانان اکثره نه دي په جنوبي سیمو کې یا جنوب غربي سیمو کې دغه اکثره دی چې خارجي خلک دي چې په افغانانو سره جنګ کوي چې هغوی تعلقات د پاکستان د فوج سره دي یا د پاکستان د ای اس ای سره دي نو راځي دې ته د اصل سوال ته چې صحیح ده مشکلات کو په هغه کې ولی یو څه باید موږ سربازان یوست باید په نظر کې ولري چې افغانستان په جنگ حالت کې او د جنگ په حالت کې سرباز د ماش غج کول او یا د دې چې زه ستونزې لرم زه فکر کوم دا د سربازۍ د اصولو پوه نه دي باید د افغانستان ولس چې کومه قرباني ورکوي سربازان قرباني ورکوي دې ته د احترام په سترګه وګورو او یو نیم څوک چې د خپلو شخصي مشکلاتو دپاره غږ راپورته کوي باید دغه موږ هیله د دوی نه دا ده چې دغه مسایل دوی په ځای د دې چې مطبوعاتي کې دا به ضرور نه وي چې مونږ د امنیتي قواو باندې مونږ د دې په ځای نیوکه وکړو ښه خبره دا ده چې د اصلاح دپاره پیشنهادونه وشي نه دا خبره چې مطبوعاتي شي او دغه مسایل چې ما ته ماش نه رسېدلی طبیعي خبره ده چې په جبهې کې د ماش نه رسېدو مشکلات به وي ما درته وویل چې مونږ خصوصا په ترانسپورت برخه کې چې ډېر ستونزه یا ډېر غږ راوځي هغه دا ده چې زخمی دي هر چر وخت د هوایی قواو لخوا باید ورسېږي مونږ متاسفانه په دیارلس کالو کې څه چې لرل په نظامي بخش کې هغه د من دلالت کو دای دې چې خارجیان مونږ سره کومک وکړي مونږ اصلي غریوال قواوې چې وي لوی وسلې چې وي تر هوایی قواو پورې د من ځای وړل شوې مونږ په دای دې چې
تشکر مجیدی صاحب بله
دا چې د دې اصلاح لپاره د دې تمویل لپاره باید کار وکړو
تشکر مجیدی صاحب د کنایه پروګرام آزادی شنوندگان کې ما همی موضوع ماشات پلیس های سرحدی را طرح کرده بودیم امون در کنایه به خیال انتقاد کردین به هر حال وظیفه ما هم است که صدای مردم از طریق رادیو آزادی برسانیم به هر حال جنرال صاحب محترم آقای امین‌الله امرخیل حال نظر شما را در مورد از این که پلیس ما و اردوی ما و همین نیروهای امنیتی خوب قوی شوه اینا باید یک استراتژی مرکزی واحد باید داشته باشن مثلا حال مشکلات عمده که به ما میرسه اربکی ها صاحب به نام پلیس محلی هر چی کس اینا بسیار زیاد مردم آزاری میکنه و ما این موضوع رو با محترم دکتر نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله که در میان گذاشتیم اونا می موضوعات رد نکردن گفتن 104 مورد ما به قضا تسلیم کردیم از این قبیل مسائل چطور شوه که پلیس ما اردوی ما امی یک مرکزیت واحد داشته باشه که اینا بتانن قوی برخورد بکنن و بالاخره دیجار جنجالا برای داخل افغانستان نجات پیدا کنه سیب
با طور که دوستا فرمیدن ما گپای وکیل صاحب صد فیصد کاملا ما قبول میکنم و واقعیت گفتن همچنان یک تفسیره دارم پیش از اینکه سوال جواب بدم در سال گذشته که رئیس جمهور طوری که گفتن که سال بقا بود به شما بهتر معلوم است که بیشتر از تقریبا 1800 بیزای خود و کوچک نیروهای ناتو از اکثر ولایات و جای آسیب پذیر که از نگاه خریده و جایی که یا سروی کرده بودن سروی امنیتی در اوجه جا بجا شده بودن یا ترک گفتن و تخلیه کردن و در این زمان فشار در مخالفین زیاد بود و استراتژی آیسایی بود از یکی از ولایات باید سقوط داده شد و شورای کویته و شورای پشاور در داخل افغانستان باید ایجاد شد و تمام مخالفین باید با فشار بین المللی که بود باید در ساحات او طرف سرحد باید در داخل افغانستان آورده شود در این زمانی که تخلای امنیتی به وجود آمد و پوستا را ترک گفتن بیزار را ترک گفتن و فصل جنگ هم رسیدن طبعا نیروهای امنیتی زیر فشار بودن نیروهای امنیتی افغان اما با کمایی وقت که زمستانی که پیش رو ما داشتیم با تغییر استراتژی ملی نیروهای امنیتی خصوصا شورای امنیتی ملی و ریاست جمهوری ما تغییراتی را دیدیم که پوسته های خرد و کوچکی را که در ساحاتی بسیار دوردست و آسیب پذیر بود یه جمع‌آوری شد و ما قطعات ریزرف در تمام ولایت استراتژی تطبیق شد ریزرف و کنش تری و قوی قطعات ریزرف ما ایجاد کردیم که ما با دشمن سرکوب بسازیم پوسته سازی همیشه آسیب می دیدن باعث تلفات می شد و طبعا سال که سال بقا بود نیروهای ما زیر فشار بودن و فعلا تعرق جنگ و کار مانور عملیات ها تمام به دست نیروهای دفاعی کشور است خصوصا ما که در ولایت غزنی هستیم 80% ولایت غزنی نظر به سال گذشته امنیتش بهتر شده در حال که یکی از ولایت بسیار آسیب پذیر و دارای 18 ولسوالی و ولایت مرکزی است که بسیار جنجال های امنیتی زیاد بود. پلیس بر شما بهتر معلوم است، پلیس فعلی، پلیس چند سال پیش نیز به توجه بسیار زیاد شده، هم همکارای بین المللی ما هم استراتژی که جدید به وجود آمد، حتی تیمای بایومتریک آمدن در می ولایت آسیب پذیر که ما 17 ولسوالی داریم، در تمام ولسوالی از جا رفتن، تمام موجودی صورت
امرخیل صاحب. بله امرخیل صاحب، برای اینکه کل ما از یک زبان یک طرفه صحبت نکنیم صاحب، امیر کمیسیون مستقل حقوق بشر اینا به رهبری محترم سیما سمر کست، اینا یک گزارش در یه اواخر چاپ کرد در سال که گذشت، میگن که افراد غیر ملکی 3129 نفر افراد ملکی کشته شده و تقریبا اضافه تر از 6000 نفر هم زخمی شده. یعنی نتایجی که میبینیم مردم در یک سال بسیار زیاد بهای گران هم پرداخته، سبیر هم فراموش نباید بکنیم. اتمر صاحب
بله
اتمر صاحب شما قدم
آن
بله بفرمایید صاحب،
به شما بهتر معلوم است که تاکتیک مخالفین حال تغییر کرده، از مساجد، از خانه های مردم، از باها، از اتا منازل، از اینجا جنگ پیش میبره علیه نیروهای امنیتی. باز هم گزارش را که حقوق بشر نشر کرده، فکر کنم که یک بخش عمده از این تلفات مربوط به مخالفین میشه.
بسیار خوب، تشکر امرخیل صاحب. اتمر صاحب شما خوب این موضوعات تعقیب میکنید، ما با اجازهتون شنونده عزیز هم بگیریم سوالات، همین نکات مهم باید یادداشت کنین که باز در سوالا که جواب میتین وارم جواب بدین، باز روی از این که چطور میشه که یک پلیس قوی، اردو ملی قوی که از طرفداری مردم برخوردار شد، چطور ایجاد شد، روی از هم یک کم صحبت میکنیم. حال نوبت شنونده عزیز ماست که اونا تلفن بکنن 0799-203-540-07-822-755. شنوانده عزیز، حال نوبت شماست، اینمی ساعت که همین لحظه اگر تلفن که انشاءالله موافق میشن که صدایتان از اینجا بیرون بکنین.
بله میره بانی اوکراین
نظر
سفر
روزتون
سلام
بکنم، ملمانو
تا علیکم. وعلیکم السلام،
پریشان زحمت در کن بلیزار
بخواه، پریشان سه میره بانی اوکراین.
یو لاند کنم داره هنیس اتمر سر تخه دو وقتی ولی که من سپالبارو برلاتی یک وای ما دست خبر خدا چیزی ولی داره خبره که من برلاتی دریل داره کل قوانین لری دو پنجوس ترور پنجوس ملکونه دی کم مثلی زمینی و آسمانی قوتونه یا هوایی قوتونه لبیه لری مستمل اتله و قام لبیه لری در حال چه دست طالبانو ده معلوم نه، خدای معلوم نه، درگاه معلوم نه، یا کور نه لری غرور که اوکی ویش من پرلاسی سره بده که در طالبان و روابانستان کون اولوستانه شکایت کری اوکی کبار اولوستانه بانی دعا کری شده من میونه به خدا نظر خبره به جدوی اون پرلاسی.
من نه پریشان سب خو فقط یو تصیح یو تصیح یو یو یادونه نو کوچی حنیف اتمر صاحب په خبرونه کې مونږ سره نشته، تاسو فکر کوم د ملي امن د شورا مشریه دوی مونږ سره اسحاق اتمر صاحب دی چې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه دی. بل اوریدون کله رو مهرباني وکړئ
مراد صاحب، تاسو نظر صاحب او درنو ګډونوالو ته تاسو تخنیکی همکارانو او ګران هیوادل سره ګډ احترام او سلام نه باندې کوم. بسم الله من جرمنی.
بله بسم الله
ورا سپتاسې چکه اشاره وکړه کومه کله به سپیغه باندې لګی ترنا واچو مول برسم د خپل نظر ته دا یو ډیر لوی باسته دا غد یو نیمې لسیزې جګړې روانه ده، په داتو د خو کې نخلاصيږي، څوک بلاسي څوک بلاسي نه دي، وایل مر په دوه ګوتو نه پټيږي. او په دې ارتباط کې تاسو ماته حق راکړي یا اجازه راکړي کدا واقع د ازادي راډیو په پروګرام کې مې سره ملمه کړي، نو زه به کلیپ کلی ولسوالي په ولسوالي دواړه خواهی در تشریح کوم. خدا به بل وخت خبره یې نن به پکې دومره وایم چې مجدي صاحب ځین نور کسان نه په ورغوي کې د شاشم نظر غونوي عیني حالت یې وګوري. دا اوس په ګردیز کې څال دفتر خو د پکتیا زموږ د پکتیا پټان لاري بندې کړي دي، په زرمت کې مطلق دی حاکمیت لري، په نورم ته کوکی بدخشان نه خواته پری د شمال قضیه خو جلا دغه بل بڼه لري، ولی شمال کې داسې حالتونو تغییر وکدام یو 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 بس بس پی وسی، ولی خو په د نور سیمو کې په جنوبي نور سیمو کې څال د په شرق کې د څال دغه سینا خنا.
اما بسم الله صاحب، فقط کچې د مجدي صاحب. bale او بخي مجدي صاحب هم شاید موږ سره تلیفون په لګه کوي، هغه هم د جواب درته وي. په شمال کې چې جنگيږي څومره افغان وسلوال دي په شرق کې په دغه دایش په نامه چې څوک راغلی دا څومره وسلوال دي؟ بل زموږ پښتنه دا سوال داسې مطرح کړی نه چې څوک برلاسه دي. موږ ویل چې جګړه کمه سوې ده، د طالبانو فعالیتونه کم سوي دي، او بله خبر دا ده چې د طالبانو په ولقه کې چې کومې سیمې دي چې تاسو یادوي چې کوم وسلوالې دي هلته ژوند څه ډول دی؟ په دې مهرباني وکړه. بسم الله
پوسمن دغه مرسته کومه بس دغه بیا هم خبره ته چانس راکو. ولس امر کې او چا ویل امر خل څوک نه به کومل څوک له سويسه څخه خبرې وکړي ویل ولن زونه مات سوي دي. نو طالبان سره خلک ولاړ دي، دلته دولت له خوا فشار دی، ته پاسار په دولت کې د راکټونو هوایي بیل هدف راکټونو دی په کلی ورولې، نو کلی خو خود له طالب سره دیږي او عیني حالت په بل شکل. مګر اصلي خبر تر اعظم مراد صاحب څخه د ټولو تاسو خبره ډیره مهمه واغه دا چې کچیرته حکومت حاکمیت په استلا کوم ځای ترلاسه کوي ساتلی نسي. دا معنی دغه څه چې د ناټو پرېکړې یا وعدې وسوې د میلیاردونو کومک کېږي تر 2010 او 2020 کلونو پورې د جګړې مصارف ورکول کېږي، یعنې د جګړې په اخر کې به بیا هم ځای نه وي ساتل سوی، میلیاردونه به هم تللي وي، فزیکي قوه به هم د موږ له دواړو خواو تللي وي، طالب به هم وزل سوی، افغان عسکر به مې وزل سوی، ټول انرژي به مې ختمه وي، بیا به جګړه ختمه وي، میلیاردونه به ختم وي، بیا به هماغه د نوې لسیزې مېلې را روانې وي، کور په کور به جنګړې، یعنې ګټه څه دا دولت دا دي؟
مننه بسم الله.
د سولې په طرف
روان کړو. بله پام دې خبره به ملمانه ستاسو بحث وکړي.
بله یک شنوندی دیگر بگیریم. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم
سلام. علیکم
و علیکم السلام.
زه محمد نبی د نیمروز د ولایت سستای سره په تماس کې یم.
مهرباني
تاسو یې ورو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سره تاسو مالو سمانه خښ دی چې په ملمانه تاسو په کار کې حضور لري، ورته خپل پر سر باندې خلاصوي او خیر خیرت دې چې نه چې وراسي د جنوب ختیځ سیمو ته وګوري چې جنګ په څه حالت باندې دی او په څه حالت باندې قرار لري، ولسوالۍ چیرې دي او د ولسوالۍ ولسوالان چیرې ولسوالۍ د ځانه سره وړي دي؟ مثال یې د خاشرود ولسوالۍ ده، مثال یې د ولسوالۍ ده، مثال یې د کوهستان ولسوالۍ ده چې د فراه ده، مثال یې د دلارام ولسوالۍ ده، مثال یې د واشیر ولسوالۍ ده، مثال یې د خاستپید ولسوالۍ ده.
ډېر زیاته مننه. فقط زموږ ملمنو هم فکر نه کوم که د سویلي چې خیر و خیرت د ټول ځینو کې، او تاسو چې کومه ولسوالۍ شمېرئ خو زیات نه زیات شل به یې دېرش به یې، لیکن افغانستان په سلګونو ولسوالۍ دي او په ځینو سیمو کې یو نسبي امنیت قائم دی. ډېره زیاته مننه کوم.
بله بله یک شنوندي دیګر هم میگیریم. بله شنوندي بفرمایئ. صاحب
در حقیقت موضوع برنامه شما کشتار و گوشتاری است برای طالبان که چرا جنگ نمی کنید و چرا جنگ شدت نمی بخشید. اصلا شما و مهمانای عزیز شما از واقعیت ها بالکل دور هستند، چشم پوشی می کنید، از واقعیت ها آگاه نیستین.
خیلی شما بگوین که ما آگاه شدیم. سیب امین نظر شما چیست؟ بگوین شما چی از واقعیت ها؟
نظر ما اینه نیست، واقعیت هایی تر است که برادر گل شما میگوید که موضوع را که مطرح میکردن در طالوی از مهمانای گرامی یکی از اعضای طالبا را هم میداشتن و اگر آنها به دست شما قرار نمیگرفت یکی از امی مناطق دوربسته که در دست تصرف طالب هست از اونها بپرسند که شما چی حالت دارین؟ شما برادر در کابل ششتین یا در چکسلاکیا ششتین؟ برادر از افغانستان گپ میدنین، از واقعیت ها بلکل خبر ندارین، رسانه های ما بلکل دروغ میگن، واقعیت بلکل ندارن. به طور مثال سخنگوی وزارت دفاع ما میگوید که ما 80 نفر 60 نفر کشتیم. تو در رساله ها برای ما 10 نفر جسدش خونشان بتی،
4
نفر خونشان بتی. اصلا
خواهین شما بین صدای تان کشیدین و نظر تان گفتین، بسیار زیاد تشکر. حال میریم به مهمانای محترم ما مراجعت میکنیم. اتمر سیب شما سوالا رو شنیدین، چی میگین؟ مقصد شنوندی آخر ما پریشان واری بود، سه بسیار انتقاد شدید که هم رادیو را فقط که ما این کارها را فقط ما میکنیم. بفرمایید.
خب من فکر میکنم از شنونده آخر شروع بکنیم.
اینا
نظر خود دادن ولی که نگفتن که جایی که اینا مشکل دارن و یا تشویش دارن زندگی چطور است. ما
بله.
باید میفهمیدیم بر ما باید نیوازی که انتقاد میکدن میگفتن که طالبا اگر از خوب مردم هستن اینی تو مردم بازار را بیتن از خانه مردم دار نبیگیرن در خانه مردم نبیرن حکومتشان بسیار خوب است ما مثلا بسیار خوش هستیم از پیشان که ما میفهمیدیم که اینا از این حالت که ناراضی هستن از کدام حالت ناراضی هستن دولت اینا را اذیت میکنه یا مخالفین یا را اذیت میکنه تنها اینا همو شکایتی که داشتن انتقاد کردن که شما در کابل هستید و در چکسلواکی هستید ولی با اینجا در مشکل هستید و مشکلشان چی است؟ اگر اینا میگفتن که با از ولسوال طالبا یا کسی که قومندان طالبا است اینجا بسیار راضی هستیم بسیار خوش هستیم بر ما یک فیدبک میشد و یکی میگفت بسیار ظلم میکنم ما میفهمیدیم که بالاخره چی سوالشان یک نوع گنگ بود که به هدف فهمیدیم که بالاخره ایدا دل خوش داره از دولت یا دل خراب داره یا از طالب دل خوش دارن یا دل خفه دارن دیگه ما نفهمیدیم. آمدیم سر بازه برادر دیگه ما که پریشان نام داشت خدا اینا را پریشانی بکشن. اول با فکر میکنم اسم با مسما گذاشتن که نفهمیدن که با کیست
بله.
و فهمیدم که ناراستی پریشان هستن و گفتن که شما میگین که ما برلاسی هستیم یا ما موفق هستیم نسبت به طالبا. شما ببینین یک جنگ را که یک کشور همسایه با کشوری که صاحب سلاح هسته‌ای و اتمی است کشوری که 5 لک اسکر و یا بیشتر 5 لک اسکر تعداد زابی داره کشوری که یک استخبارات بسیار قوی داره در پشت تمام جنگجویا حضور داره و ما متاسفانه 2400 کیلومتر سرحد با این کشور داریم و این کشوری که از نظر استراتژیک همیشه موقعیت دشمن در مقابل ما گرفته کشوری که همیشه ما را آزار داده کشوری که همیشه از افغانا انتقام گرفته کشوری که همیشه خود افغانا را ریختانده در عقب اوربو مخالفین کشور ما قرار دارند که اینا روزانه کوشش میکنند توسط پلانها و نقشه هایی که دارند به انواع مختلف افغانها را اذیت و آزار کنند و از افغانها قربانی بگیرند. ما در مقابل جنگ علیه تروریسم قرار داریم. ما علت از این تو نیست که با بگیم که با دست بالا داریم از طالبا. با افغانستان بروز ببینید در قطار کشورهایی که اونا بر جنگ علیه توریسم قرار گرفته در خط اول قرار داره. شما بروز در اروپا ببینید چی حالت است. شما بروز در امریکا ببینید چی حالت است. ما در اوتر یک کشور زندگی میکنیم مخصوصا در اوتر یک سرحد زندگی میکنیم که صدور توریسم صدور ابو هسته توریسم مادر توریسم در اونجا قرار داده گروپ های افراطی در اونجا سربازگیری ها در اونجا پول به اونجا سرازیر بشه از شیخ های عربی و کشورهای عربی. این گپ بسیار ساده و آسان نیست که ما بگیم که امروز باید میتاریم تمام از اینا را در یک روز تصفیه بکنیم و اینا را از بین ببریم. وقتی که ما میگیم که حداقل ما از حالت دفاعی بالات تاج می رفتیم این ما یک قدم پیشتر گذاشتیم. وقتی که ما بگیم حرکت مخالفین ضعیف شده یک قدم ما جلوتر است. وقتی که ما بگیم ما تحرکات مخالفین خود سرکوب میکنیم یک قدم به جلو است. درست است که ما مشکلات خود داریم. باید تو را بگیم که در هیچ جای در سر تا سر افغانستان در تمام ولسوالی ها هم قانون برقرار است و هم حکومت حاکم است و هم همه چیز گل و گلزار است. هیچ وقت یه داره نمک یک آدم دولتی هم نیستم و هیچ نوع مقاوم ندارم در این نظام. ما ای را نمیگم.
تشکر
از دولت کسی گپا گفته.
بله
خب دیگه برادر ما
بله.
بسیار صاحب از
اتمه صاحب اجازه دارم ما یک میمان دیگه هم داریم که از نام یک سلام علیکی کنیم. محترم جنرال صاحب عبدالهادی ایماق کارشناس مسائل نظامیستان گفتیم با اونو هم یک چند لحظه صحبت کنیم. ایماق صاحب خوش آمدین صاحب.
سلام به شما و نظر محترم رادیو آزادی صاحب.
بله ای مقصد ما بسیاری مسائل تا حال صحبت کردیم، منتها یک موضوع به خیالم که ماندو ایست که امی مسئله کاهش حملات طالبا و ضعف از اونا و قوی شدن اردوی ملی و پلیس ملی روی ازی زیاد صحبت کردیم و هر کس نظر خدا گفت، شنواندام هم تنقیدهای خدا گفتن هم سوالات خود طرح کردن، منتها یک موضوع مانده که در این اواخر ما شما شاهد از این بودیم که در سطح جهانی هم مثلا امریکا اینا سر پاکستان یک ذره فشار زیاد ساختن، ای ما آیا یکی از نقاطی هست که یعنی طرف مقابل طالبا یک ذره مسائلشان کم شده سه؟
بله مسئله شما را گرفتم، کاهش عملات طالبان نشانه ضعف گروه نیست. طالبان پس از ضربات سنگینی که نیروهای قوای مسلح کشور با طالبان وارد کردن تضعیف شدند، ولی با اون شکل نیست، هنوز قوت طالبان با قوت خود باقی است و طالبان، ما به این باور هستیم که طالبان هرگز پیروز نمیشه، ولی یک تهدید دوامدار باقی خواهد ماند. طالبان منتظر بودند که اگر کمک های جهانی و اردوی فارستان صورت نگیره اونا دستی بالا خواهد داشتن، ولی در این اواخر دیده میشه که پس دوباره حملاتشان در ولایت قندوز در دو اینا سرعت بخشیدن.
بله ډیر زیات مننه جنرال صاحب ایماق. جنرال صاحب امر خیل تاسو ووریدل چې جنرال صاحب ایماق وی چې سید چې طالبانو ته یو څه ضربه رسیدلې ده، اما دومره چې ویل کیږي یا د افغان دولت ادعا ده چې طالبان ضعیف شوي په همدې خاطر حمله کمی سوي دي، وایي چې دا خبره سمه نه ده. دویم از ما پوښتنه هم تاسو نه ده چې تاسو چې جګړې په ډګر کې یاست، په خپل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالیو په سطح پولیس په دې جګړه کې له کومو ستونزو سره مخ دي؟ یعنی داخلي ستونزې مو څه دي؟ د مهماتو موضوع ده، موږ مخکې د وزارت دفاع سره هم دا موضوع مطرح کړه چې ځینې پوستې شکایت لري چې په ورځ ورځ موږ معاصره اوسېږو، لیکن موږ ته پر وخت اکمالات نه کېږي، لوجستیک مسئله هم یو نیمګړتیا ده. په دې دواړو موضوع غواړو چې ستاسو نظر واخلو.
اول خو زه وادوال ته وایم که چیرې چې پریشان شې ویلې برلاسي دا چې خاید خلق زرون سعی لاسته را نوری او سیم لاندی که و پغسیمو که حتی در زنگو که ماشمان حلال سی او در خلق پر نامسو بانی تجاوز سی در خلق کروت و رو را چول سی، نو فکر کن بیتا بمونگ برلاسی نسوی علی برلاسی اگه تاویل کی گی چه در مونگ در خلق زرون تسخیر کن، نه چه سیم مونگ تسخیر کن او رون تسخیر کن او کلی پاس تا بهتر من استانا پا غزنی که تقریبا څکان درې زره کلی وجود لري، نو په دې درې زره کلیو کې خو موږ نشو کولای چې ټولو کې باید امنیتي قواوې پرتې او ټولې سیمې باید هر چې د پولیس او د موږ نړیوال پرګي او سیمې وساتل شي. اصلا دغه د مراسي خبره که چېرې په جنایت چې په قرآن شریف کې من کېده او په حتی د مکه مظمه کې د پیغمبر صاحب په زیارت کې انتحاري وکړه، که دیتا برلاسی وایی خود دوی برلاسی دی تر عربستان سعودی برهم دوی رسیدیلی واس.
بله
او دی منگ ستونز مخت کمیدو دی یوا ستونز چی پوخاوا چی اغا امنیتی ستراتیجی سعی نو عملی سوی او پوستسازی دیر سوی پر دیر لر سیمو که چی دو پینزر یا لاس نفر پر پیو پوستا که و اغا سپرزیر نقطه وی حمایت هوایی وجود ندرلو ده، او کله به چې مخالفین په اشار ډول باندې نور ولایتونه 200-300 نفر اشار کړل په اصطلاح او رابغله حمله به وکړه، طبعا هغه پوستې بال تاسیم پذیر کېدې او تلفات به ورته واردېدل. اوس تقریبا شپږ میاشتې کېږي دا کامله تغییر کړی ده، هغه پوستې چې غیر ضروري دي په هغو باندې ډېر بحث اوس په ځینې کې او ټول موږ په ټول ولایت کې خصوصا موږ ته هم چې دا څه و هغه پوستې راکمې شوې، هغه نقاط چې اسې په زیرو په هغه کې لوی دیزونه واچول شو، قدرت د معنه ور باندې ډېره توجه وسوه، د موږ ریزرف قطعات ایجاد شول. طبعا ستونزې ستا معول کې ویلې چې مخکینی کال د بقا کال و، داسې موږ نه وایي چې مشکلات نشته. فساد هم یوه ځانګړې پدیده ده چې هغه هم پولیس تعدیدوي او هم په نورو اداراتو کې چې دغه هم دې مخنیوي اوسي، او موږ باید تنها د پوځي اخ کې باید فکر ونه کړو. اصلا زه خو په دې فکر یم چې باید په افغانستان کې سوله راشي، که مخالفین چیرې واقعا افغانان یې د موږ غیر خور ته خلاص راشي، موږ دې ودرې خپل وطن ته خدمت وکړي. او په څنګ کې تاسو وګورئ په فقر ده، خلق دیر به وزل دی غریب دی به موال مخدر به احتیاط موضوع ده به فساد موضوع ده به انکشاف موضوع ده تقریبا ده زخ بدی عقیده ان 30% باید من لطوپه کار وخلو 30% باید من خواه حکومت داری کار اهل کار تو سپارسیدات پر پخانه حکومتو که قطعا درک ندلود آقا مجازات مکافات بم سرچپه تدید کرده چا به صحیح
بله منه نجنال
سیب
بله من ډیر زیاته مننه اتمر صاحب جنرال صاحب امر خیلم یو مسله ته اشاره وکړه چې موږ باید ډیر زیات تمرکز او فکر په دې وکړو نیت مو دا وی چې په افغانستان کې سولې راشي او له خره خوا چې افغانان وجل کیږي دا بنشي مخکې زمونږ اوریدونکو بسم الله صاحب هم دا خبر وکړه چې په سولې زیات تمرکز پکار دی اوس نو کپه د سولې باندې خبرې کوو او فکر کوو چې موږ د سولې ډیر زیات مینوال یو او ډیر زیات پلوي یو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی خټول د معلومه ده چې د پاکستان پر ولپنډي کې جی ایچ کیو ته لاړې اند په ځاغ اصلي قرارګاه ته لاړ خپل موي چې په وار وارې چې هر دروازه مې وټکوله اوس کچه ته خلک دا اعتراض کوي چې حکومت سولن غوړي جنگ کوي نو اخوا پښتنه دا پیدا کیږي چې د طالبانو کاغه په خوانې مشر وشل شو د ملا هبت الله خونزاده خو نه وای دی تروس دغه دو درې میاشتو کې د دې سړي لخوا د سولې کم پیشنهاد شوی دی الاقل افغانستان ولسته خو دې وایي چې موږ دغه پیشنهاد کړی دغه زموږ د سولې لار ده ما افغان حکومت یې نه مني یعنی فکر نه کوي چې په دې برخه کې پر افغان حکومت یا پر ولسمشر د سولې په برخه کې انتقاد یو څه کمزوری دی
زه په دې باور یم چې د افغانستان حکومت په دې بخصوصا په دې دوه کالو کې د هغه ټول امکانات ځینې استفاده وکړه کوم چې دوی په لاس کې درلودل د نړیوالو نه تاسې دغه څلور اړخیز کانفرنس ته که وګورئ د امریکا چین پاکستان افغانستان او دغسې د سولې د شورا د لارې نه هغه هلې ځلې چې دوی کړي دي یقیناً هغه ګاورې دي چې خپله ولسمشر ځینې هیوادونو ته سفر وکړ او په دې برخه کې دوی هڅه او تلاش دا و چې وشي کولای چې د سولې په لاره کې څه خدمت وکړي ولې متاسفانه مخالفین لکه چې جنرال صاحب عباق ویل زه د دوی نظر سره ډېر موافق یم چې مخالفین غواړي چې یو طویل المدت تهدید د افغانستان د حکومت دپاره وي زه په دې باور باندې یم چې که دوی سولې ته حاضر شي دا سوله به صحیح سوله دي او دوی به د دې سولې نه په خپله ګټه په خپله نفع استفاده وکړي ولې ځکه چې دا د هغه هیوادونو د استخباراتي حلقاتو یو ستراتیژي ده چې یو مخالفت باید د افغانستان حکومت په مقابل کې دوی په طولاني مدت کې ولري دا چې هر رهبری په طالبانو کې راځي هر تغییر په طالبانو کې راځي نهایتا دغه تهدید د افغانستان د رژیم دپاره د افغانستان د ولس دپاره د طولاني مدت د اوږدمهاله دپاره یو تهدید دی دا که مونږ وایو دوی د سولې د لارې نه راځي حکومت سره دا به نه راځي دوی که شکست خوري شکست به بخوري دغه لکه یو موانع غوندې لکه د پیشرفت یو موانع غوندې د زمون د همسایګانو په لاس دغه ستراتیژیان یو برخه ده چې د افغانستان حکومت همیشه تر تهدید او تر یو فشار لاندې ونیسي نو زه هیله دا لرم چې حکومت دې د دې په دې برخه کې ډېر توجه وکړي بلي اردو او بلي پولیس او نور امنیتي ځواکونه د صادقانه خدمت کې د دې وطن دپاره او دوی د داسې نشي چې لکه چې مخکې وویل شو چې د دوی خپله د دوی له منځ نه هغسې قوتونه را پیدا شي چې د نظام د تخریب دپاره تاسې څو ورځې مخکې ولیدل چې یو عامر دی او حوزې چې هغه د یو وکیل صاحب ورور هم دی نو هغسې کارونو ته لاس پورې کړی وو چې په خپله حوزه کې دوی په اختطاف باندې لاس پورې کوو که مونږ په نظام کې دغه کسان ولرو که مونږ نظام کې دغسې کسان موجود دي زموږ په امنیتي ځواکونو کې هغسې کسان هغسې قوماندانان موجود دي چې هغوی د دښمن دپاره کار کوي چې هغوی دښمنان په خپل موټرونو کې انتقال کوي دا خپله یوه لویه ستونزه زموږ په خپله نظام کې دی نو زه داسې توقع کوم چې زموږ رهبري په امنیتي ویلي کې او دغسې په نظامي ځواکونو کې دی بلی اردو بلی پولیس یا مثلا د خیالي پولیسو خبره ده چې دا تبیده تاس بیگه دی ترشا یو فساد یو لوی فساد شتون لری نو من دی پدغ برخه کم باید دا چه منگه استراتیجی جور کره سی خبره دا چه منگه زواق بندشیوی داخه خبره ده لیکن دی سرسم من باید داغ تصفیه هم شروع کو چه آغا ناسالم کسان آغا کسان چه دوی پا بیلی گت و پا بیلی برافه باید دی عقیده و باور نلری دی نورو کسان رو دی برافه و دی پاره دی نورو کسانو دی اجنده دی پاره کر که آغا مشخص کو او دی آغوی سر روشتم معلوم کو پا دی وطن که
تشکر. خب امرخیل سیب شما از تاستا سخنانتان رو جنبندی بکنین. یک سوالم علاوه میکنیم، مسئله فشار امریکا سر پاکستان. سیب هفته گذشته بسیار زیاد در هر جای تره میشه، یک دفعی گم شد. سیب ایچ تو تر مسئله یک ذره زنده نگاه کنه دولت افغانستان که این موضوع در گوش جهانیان برسه که یک دفعه پس فراموش نشه. سیب در تا موارد چی باید شد از نقطه نظر سیاسی هم سیب یک آن کارا باید شد؟ نه
بله، همه اقدامات اخیر دولت جمهوری اسلامی افغانستان و فشارهایی که بالای پاکستان آمدن و تمام جامعه بین المللی فعلا به این متعقن شد که مراکز اصلی تروریسم در آن طرف سره در ساخت کراچی است، در اسلام آباد است، در راولپندی است، در وزیرستان است و ایار در کردن. پاکستان طبعا زیر فشار سیاسی قرار داره و هم فشار سیاسی و هم در داخل تقویت نیروهای امنیتی و حمایت قاطع طوری که استراتژی ناتو تغییر کرده ای باعث از این خواهد شد که ما ابتکار عمل در جبهات هم به دست بیاریم و باعث تقویت روحی نیروهای امنیتی شده. در پاله ازی در مخش صلح هم باید کار شد و فعلا امو تشت رسوایی مخالفین هم از ما مفتیده. بعد از عملاتی که در عربستان سعودی صورت گرفت، مردم، تمام مردم از این روی گشت هم در قرجات، در قصبات و این هم یکی از موفقیت هایی است که باعث از این نشه که روحی دشمن هم شکسته و باعث تضعیف روحی دشمن شده و قدرت ما نور قوات های امنیتی ما بیشتر شده.
خب بسیار زیاد تشکر. به پایان برنامه رسیدیم، وقت ما حال تمام است. از محترم آقای محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل سیاسی بگوییم، محترم جنرال صاحب امین الله مرخیل، محترم آقای گلپاشا مجیدی عضو اولوسی جره که از طریق تلفن با ما میمان شدن، همچنان جنرال صاحب عبدالهادی ایماق و همچنان محترم جنرال صاحب محمد راتمنش، از کلتان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
نداند رسم غریب
ریت کر جو یا دلی سان ری
رسم یاری بے وفا یاری من دارم بے وفا یاری من دارم بازا ریت لم خوشت دل آزاری که من دارم دل آزاری که من دارم شامس با گه دست تزنا برسد گه دست تزنا برسد گه خاطر شامس با گه دست تزنا برسد گه دست تزنا برسد یاری بے وفا یاری که من دارم بے وفا یاری که من دارم نازا ریت لم کوشت دل آزاری که من دارم دل آزا ریت من دارم ندانه رسم یاری